द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مکړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ده د خیبر پختونخوا سوداګر وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کم شوی او په دې برخه کې د پاکستان حکومت هیڅ کله هم د افغانستان سره د سوداګرۍ د خکېدو په لار کې کوټلی ګامونه نه دی اخیستي په پاکستان کې د خزینه ژورنالیستانو او چیرونکو یوې ډلې ویلي د تحریک انصاف د حکومت د ځینو کسانو لخوا په ټولنیزو رسنیو د دوی سپکاوی کیږي او له حکومت څخه یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده او په بلوچستان کې له کورونا څخه د خوندي کولو لپاره د حکومتي خوندځي او یا سرکاري سکولونو د شپېتو زور خوونکو د روزلو چارې پیل شوې دي اوس هم پوره خبرونه واورئ د خیبر پختونخوا سوداګر وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کم شوی او په دې برخه کې د پاکستان حکومت هیڅ کله هم له افغانستان سره د سوداګرۍ د خکېدو په لاره کې کوټلی ګامونه نه دی اخیستي د خیبر پختونخوا سوداګر وای د کورونا وبا خبرېدونه مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ډیر کم شوی و د دوی په وینا د سوداګرۍ د کموالي تر ټولو نه غټ دلیل دا دی چې وخت په وخت پالیسیانې بدلیږي او د سوداګرو د ستونزو هوارولو پر ځای ورته ستونزې جوړیږي د مرکزی حکومت له اړخه د افغانستان سره د صادراتو او ترانزیت د بیا پر ځای کېدو نه وروسته هم د تورخم د لارې 200 تر 250 پورې ډک ګاډي افغانستان ته هر ورځ اوړي په پاکستان کې د خزینه ژورنالیستانو او چیرونکو یوې ډلې ویلي د تحریک انصاف د حکومت د ځینو کسانو لخوا په ټولنیزو رسنیو د دوی سپکاوی کیږي او له حکومت څخه یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د شپاړسو خزینه خبریالانو او چیرونکو دغې ډلې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د آنلاین بریدونو له امله د ژورنالیزم په ډګر کې کار کول ورته ستونزمن شوي دي دوی ویل د کورونا په وړاندې د حکومت په تګلارې باندې د دوی له نیوکو وروسته د دوی انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې پناه سماتو خبريږي دوی ویلي په ټولنیزو رسنیو یې نه یوازې سپکاوی شوی بلکې ورسره د تاوتریخوالي د خودلو غوښونه هم شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل اند ملندا گیټس بنسټ پر شریک مشر بل گیټس ټینګار کړی چې په هغه هیواد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا پیل کړي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په بیان کې ویلي عمران خان د اگست پر 11مه له بل گیټس سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته یې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د حکومتي حلو ځلو په اړه معلومات ورکړل د مایکروسافت شرکت بنسټګر بل گیټس او د هغه د میرمنې ملندا گیټس بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي د عمران خان او گیټس ترمنځ د خبرې په تاسو وخت کې شوې دي چې پاکستان په پلان کې لري چې د رواني اګست میاشتې له 18 نیټې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د هیواد په یو شمیر هغو سیمو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیل کړي چې پکې د وایرس خطر موجود دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې پر لوی لارو د وسلوالو طالبانو د ماينونو د خخولو په اړه اندېښنه ښودلې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شروع چرشنبې پورې ویلي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ په تیرو لسو ورځو کې په یاد ولسوالۍ کې د سړک غاړې څلور ماين چاودنې شوې دي د کمیشن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په دغو چاودنو کې یو وشت ملکی وګړي وژل شوی او دوه تر نور ژوبل شوی دي وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ارګانونو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شروع چرشنبې پورې زوبیل د چین اقتصادي ځواک نړۍ ته یو ستر ګواخ دی چې په سړی جګړه کې له شوروي اتحاد څخه هم ستر بلل کیږي پامپیو د چک جمهوریت سناتا د خپل وینا پر وخت وویل نن لا ستر ګواخ هغه ګواخ دی چې د چین د کمیونست ګون لخوا د کمپاین په توګه د کنټرول او واک پر خولو لپاره کارول کیږي هغه وړاندې وویل د چین کمیونست ګون زموږ په اقتصاد سیاستونو او ټولنو کې دومره ښکیل دی چې شوروي اتحاد هیڅکله هم نه و دغه جیکپوړي امریکایي ډیپلوماټ همدارنګه د چین د ټیک ټاک او وی چټ اپونو یادونه هم وکړه او هغه یې ملي امنیت او د معلوماتو د پټولو لپاره ګواښونه وګڼل هغه په پراګ کې د خپلو خبرو په دوام وویل چې موږ به دا باوري کړو چې امریکایي معلومات د چین د کمیونست ګوند په څیر زموږ رقیبانو ته ونه رسیږي او روغتیا پوهانو خبرداری ورکړی چې د کورونا له امله به اوس د نری رنس ملاریا او ایچ آی وی څخه هم د مړینو شمیر ډیر زیات شي. په جنوبی افریقا کې د ساري ناروغي او ډاکټر سلیم عبدالکریم چې د حکومت لخوا د کووید 19 د مشورتي کمیټي مشري هم کوي ویل دي چې د یادو ساري ناروغي او لامل مړینه ځکه زیاتیږي چې له کورونا سره روغتیایي سیستمونه اغیزمن شوي دي. د میکروبي ناروغي او لامل هر کال په میلیونونو خلک مړ کیږي چې زیاتره یې په افریقا او جنوبی اسیا کې دي. خبر زیاتوي په 2000 کال کې په افریقا کې د ملاریا د مړینو شمیر دوه چنده زیات شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو خبرونه واوریدل. د وایس اف امریکا جوړه ده اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کم شوی او په دې برخه کې د پاکستان حکومت هیڅ کله هم له افغانستان سره د سوداګرۍ د خکېدو په لاره کې کوټلې ګامونه نه دی اخیستي. د دوی په وینا د سوداګرۍ د کموالي تر ټولو نه غټ دلیل دا دی چې وخت په وخت پالیسیانې بدلیږي او د سوداګرو د ستونزو د حلولو پر ځای ستونزې ورته جوړیږي. په دې اړه نور حال د ډیوی خبریال فرشنواری درکوي.
د خیبر پختونخوا د جارانو د وینا تر مخه د افغانستان سره پاکستان دوه اړخیز تجارت د یو شمیر خندونو لکبل اوس درې ارب ډالرو نه څه کم یو ارب ډالرو ته راغورځېدلې دی. د دوی تر مخه په کال 2012 کې دوه اړخیز تجارت 2.5 ارب ډالرو ته رسیدلی و خو اوس کم زیات 900 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلې دی. د خیبر پختونخوا چیمبر او کامرس پوخانی مشر زاهد الله شینواری وایس اف امریکا ډی وته اوویل په 1300 کالو کې د زینو پالیسیو له وجې افغانستان سره دوه اړخیز تجارت زیات نشو.
ټول نه لوی چې کوم مسله ده کنه هغه دا ده چې افغانستان تجارت چې دی دا مونږ نور بین الاقوامي تجارت غوندې نه ګڼو. دا یو خاص چوکاټ کې مونږ چولای دی او دې ته خصوصي سلوک مونږ کوو او زموږ په پالیسیو کې د افغانستان په تجارت باندې مخصوص چې دی او څو بندیزونه هم شته دي چې هغه نورو ملکونو لپاره نشته دي. نو یو خو دا سړی عجیب شانت خبره ده چې ولی افغانستان سره تجارت چې دی دا مونږ د نورو ملکونو نه بل شانت کړو.
د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره ځانګړي استاذ محمد صادق په یو ټویټ کې ویلي دي افغانستان سره دوه اړخیز تجارت زیاتېدو لپاره پریکړه شوې ده چې ډګ ګاډي به اوس افغانستان ته خپل مالکان یا ډریوران بوزي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار محمد شهزاد ارباب ویلي دي د تورخان پولي د لارې بعد افغانستان سره دوه اړخیز تجارت په روانو ورځو کې نور هم زیات شي.
اس مونږه ټارګټ دا ورکړی دی چې مدي پندمیک کې تقریبا 200 کنټینرز بد ورځ اتل مونږه ټارګټ دی چې تاسو بدا 800 ته زیات راغوي او هغه باندې کار شروع شوه دی تقریبا 700 ته مونږ سره دیلیو. الټیمیټ ابجکټیو زموږ دی چې دا 1100 کنټینرز د ورځې سي هغه کې سره افغانستان طرف دم سو مسائل دي او کنسټرینټس دي هغه هم هغه باندې مونږ هغه سره خبره کړې ده او راتلونکي ان شاء الله یو شو مشته کې تاسو ګورئ چې دا ټرافیک به ان شاء الله
د کرونا وبا خوریدو لري. پاکستان حکومت د مارچ په میاشت کې افغانستان سره ټول سرحدي پولو تړلو اعلان کړی وو خو جون په میاشت کې پاکستان حکومت لاړه پریکړه وشوه چې تورخم او چمن پولې د لارو به افغانستان سره په اونۍ کې شپږ ورځې صادرات یا اکسپورت او ترانزټ تجارت روان وي. د مطبوعاتو تر مخه د چمن سرحدي پوله 14 ورځې تړل کېدو نه پس یو ځل بیا د تجارت لپاره د چهارشنبه په ورځ خلاصه شوې ده. د خیبر سیمې یو خبريال اکمل قادری وایي د تورخم پولي د لارې اوس هم ډیر په کم شمیر کې ډګ گاډي افغانستان ته اوړي
خو تر اوسه پورې دا غیلن پس گاډو تعداد زیات شوی نه دی بلکې هما غوډه لیا 200 لړ شي یا 200 نم کم لړ شي دا غي وجه یو غټه دام نه چې تورخم پوله باندې د گاډو کلیرنس چې کوم عمل دی غړي سلو دی او ډیر سست دی کاغه تیز کړی شي او سرور سره د 800 گاډو چکم اعلان شوی او دام اوشي نو د افغانستان او د پاکستان دوه اړخیز تجارت کې په لوی پیمانه باندې غټ فائدہ به وشي دواړو ملکونو ته.
د وزیر اعظم سلاکار محمد شهزاد ارباب تر مخه د مرکزی حکومت له اړخه څلور بیلابیل کمیټیانې جوړې کړې شوې دي چې افغانستان سره تجارت خلکو ته راتک او ویزو ورکولو کې اسانتیانې پیدا شي. فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
پاکستان کې د خزینه ژورنالستانو او چیرونکو یوې ډلې ویلې د تحریک انصاف د حکومت د زینو کسانو لخوا په ټولنیزو رسنیو د دوی سپکاوی کېږي او له حکومت څخه یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د ډیوی له خبریال الیاس خان څخه اوري.
پاکستان کې د زنانو ژورنالستانو او سیرنکارو یوې ډلې د حکومت نه دوی ته تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده او دعوی کړې ده چې په سوشل میډیا باندې په مبینه توګه د تحریک انصاف حکومت پلویانو لخوا د دوی سپکاوی کیږي. د بیلابیل میډیا هاوسز یا صحافتي ادارو سره کار کوونکو 14 زنانو ژورنالستانو او سیرنکارو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د آنلاین بریدونو له وجې صحافتي صنعت کې کار کول ډیر مشکل شوی دي او دوی هر څه یو سنگین شکل اختیار کړی دی. محمد سرفراز بنظیر شاہ، آزما شیرازی او منیز جہانگیر پاغ شپاڑ زنانو جرنلسٹانو کے شامل دی چاچی د دوی لخوا اور کڑے شیوی دستاویز باندھے دستخطوں کڑی دی. پا بیان کی ویل شیوی دی چی دا حکومت دا کرونا رنز مخنیوی پا تگلارا تکونا کولو لوجه دا دوی تصویرونا او ویڈیوز دا منظم مهم دلاندے پا مسخ شیوی حالت کی خپور کڑے شول او پا سوشل میڈیا باندھے دا دوی دا سپکاوی مهم او چلولے شو او دا دینا علاوہ دے آن لائن برید کون کو پا سنفی بنیاد هم دا دوی سپکاوی او د جسمانی یا جنسی تشدد دڑکی ورته هم ورکړی شوی. دیتا پخپل عکس العمل کې د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلی دی چې د زنانه صحافیانو پنخه کول او د دوی پرز سپک خبرې کول د پریشانی وړ دی او دا یو ناقابل قبول عمل دی. سیاسی او صحافتي ډلو په زنانه صحافیانو باندې د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د حکومت نه د دې برید کوونکو او د دوی په شا خلکو پرز سمدستی کاروي کولو غوښتنه کړې ده. وی او ای ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پی ایف یو جی یا د پاکستان د صحافیانو مرکزی سازمان جنرل سیکرټری ناصر زیدی وی
پاکستان میں حملے تو ہمیشہ کی رہا ہے. پچھلے 5 سال سے پاکستان کی تاریخ کا بدترین میڈیا بحران. ایک طرف سینسرشپ ہے.
ہسے خو پاکستان کی صحافت ہمیشہ د قدغنونو د لاندې پاتې شوی دی. خو د 13-15 کالونو دلتا د تاریخ بدترین میڈیا بحران دی. یو خوا سینسرشپ یا د خبرونو ادرول روان دی، اخبارونو کې کالمونه ادرول کیږي او اوس خو د ټیلی ویژن ټاک شوز د وړاندې نه ریکارډ کېدل پیل شوی دی او چې کوم خبر د چارواکو خوښ نه وي هغه ترې اوباسي. ناصر زیدی وایي چې د بیلابیل مافیاز لخوا مطبوعاتو ته هدایات ورکول کیږي او که د دوی د خوښې خبر چاپ نه شي نو بیا صحافیان یرول کیږي. د وایي چې زنانه جرنلستانې په ګرد هیواد کې یرول کیږي او زیاته کړه چې د آزاد صحافت د پاره حالات ډیر خراب دي او په زرګونو صحافیان بې روزګاره شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بټو زرداری په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې چیئرمین په توګه د زنانو صحافیانو ته د دړکو ورکولو نوټس اخیستی دی او ټولو صحافیانو ته یې بلنه ورکړې ده چې خپله مسله د کمیټې ته وړاندې کړي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ هم په خپل بیان کې ویلي دي چې د نیوکو ځواب په دړکو سره ورکول د فاشیزم علامت دی. د اوی چې د ازادۍ په اظهار باندې یقین ساتلو والا ټول خلک د خپل اختلافات یو خواته کی او د دې فاشیست حربو د مزمت لپاره دی یو موټی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ایوا، اسلام آباد.
د پاکستان د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان ویان په خپل یو تازه غږیز یا اډیو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان پوز ورته د اوسېدو لپاره پیښور کې ځای ورکړی و خو هلته نه ځکه وتښتېدلو چې ورڅخه د خلکو د وژنو د ډلې د مشري کولو غوښتنه کوله. په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ته وکشئ.
په خپل تازه آډیو پیغام کې پاکستان غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان ویان احسان الله احسان وایي چې د پوز پخوانی افسر میجر عامر او د ورور او د جماعت اشاعت توحید والسنه مشر مولانا طیب په ضمانت یې د پاکستان پوز ته ځان حواله کړلو خو پوز ورسره شوې یو وعده هم پوره نه کړله ځکه وتښتېدو. په خپل پیغام کې دی وایي چې پوز د پېښور په شامی روډ باندې په یو بنگله کې ساتلی و او محل تنا چې د پوز سره مې خبره سمنه شو نو وتښتېدم. پوز سره مې خبره په دې هم سمنه شو چې په اخره کې رانه دا غوښتنه وکړه چې سختی به معاف شي که د خلکو د وژنو یا ډیت سکواډ مشري په لاس کې واخلي. پوز ورته وویل چې د خلکو د وژنې د کومډلې خصوصي مشري به کوي، د طالبانو پخوانی غړي یا جهادي تنظیمونو وسلوال به مرستې کوي، او دا چې په پیښور، مردان او کوټه کې بورلا خصوصي دفتر جوړ کړي. دی وای چې د پاکستان پوز ورته وویل هغه کسان به په هدف کوي چې د پاکستان غداران دي. احسان الله احسان په دغه آډیو پیغام کې زیاتوي چې د کومو خلکو د وژنو لیستونه ورته ورکړل، په هغه کې زیاتره پښتانو چې د ژوند د بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرلو، او دا چې د خبریالانو نمونه هم پکې وو. ما په دې د عمل کولو نه انکار وکړلو او دا فیصله مې وکړه چې اوس به د دې ځای نه تختم. د طالبانو د پخوانی ویان د آډیو پیغام په حق له چکله وایس اف امریکا د پوز د ویان د ادارې آی ایس پی آر سره د واتس اپ د لارې رابطه وکړه، ورته پیغام ولېګلو. هلته چارواکو دغه پیغام وکتلو خو تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ویلی. د پوز یو پخوانی افسر او دفاعي څېړونکي لیفټنټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې د دې بیان به څومره اعتباري وي. خدای او خبره ده چې دا تن د بلهاو خلکو په وژنو کې ککړ وو، او بیا په خصوصي توګه د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وژنه کې یو ککړ تن سره څنګه معاهده وشوه، باید د دې معلومات وشي. طلعت مسعود نور څه داسې وایي.
تو ایسے شخص سے کسی قسم کا معاہدہ کرنا یا اس کو چھوڑ دینا شرائط کی بنا پر میرے خیال
دی وائی دا ستن سرا معاہدہ کول پا مشروط توگا پر خودل ڈر جاتے دے، اور باید دے معلومات اسی کہ سیکیورٹی ایجنسو دا کارو کو کیا بیا چا بل چا دے بیان سا مطلب دے دے سنگ پر خودل شو، او دا چی ددنا ستم کی دلے. د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په وړاندې چې مو کله د احسان الله احسان بیان مخې ته کېښودنو، هغه وویل د بیان نه داسې معلومیږي چې دی خپل اخیری لوبې ته تیار دی. خپل تازه آڈیو پیغام کې تحریک طالبان پخوانی بیان احسان الله احسان وایي چې دی د جنوري په 12 نیټه د پوز د ولکې څخه تښتېدلې، او د یو شوروز سفر نه ورستو خپل منزل ته رسیدلې. خود د خپل منزل په اړه باندې څه نه دی ویلې.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
په بلوچستان کې له کورونا څخه د خوندې کولو لپاره د حکومتي خوندزیو یا سرکاري سکولونو د شپېتو زرو خوونکو د روزلو چارې پیل شوې دي. د خوونکو دغه روزنیز بهیر د پاکستان د پوهنې څانګې او یونیسف لخوا په ګډه چمتو شوی دی. په دې اړه نور حال د ډیوی له خبریال حمید سمسور څخه اوري.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي څانګې او یونیسف په ګډه باندې د سکولو تر خلاصېدو لمخه د استادانو زده کوونکو او د نورو کارکوونکو لپاره د کرونا وایرس څخه د ژغورنې لپاره د عملي کولو لپاره د معیار وړ تګلارې یا ایسوپیز جوړ کړي دي چې د کرونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره په ځانګړې توګه ټاکل شوې ده. د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر غلام علي بلوچ وویل چې استادان زده کوونکي او له تعلیم سره نور اړلرونکي خلک به د دوه ایسوپیز له کرونا څخه د ژغورنې لپاره به سینیټایزر تر خپل منځواټن او د غډول د لاسو نه نشلول په دې کې شامل دي. حکومت د سکولو تر خلاصېدو لمخه له کرونا څخه د ژغورنې لپاره یو کمیټه هم په کار اچولې ده چې په دې کې د تعلیم د څانګې د روغتیا د شیشګړي د وبخور د څانګې د صوبایي سیکتران په شمول د صحت د څنګه نامتو ډاکټران په کوم کې سي ډاکټر ناصر بوکټي او ډاکټر سبینا بلوچ هم شامل ده. دوی به د سکولو لپاره له کرونا څخه د ژغورنې لپاره ټاکل شوی ایسوپیز د معیار وړ د عملي کولو د طریقې کار جاج به اخلي. د بلوچستان د تعلیم د څنګ صوبایي سکتر غلام علي بلوچ وویل چې دوی به استادان زده کوونکي به له کرونا څخه د ژغورنې لپاره په ځینی توګه تر دې لمخه چمتو کوي. دا وخت په بلوچستان کې وزرو هیډماشرانو ته تر دې لمخه دوی تربیه ورکړې ده. ګل کاکړ د تعلیم په څنګ کې د هاي سکول هیډماشتر دی. دی په دې باب وایي چې دا تربیه ډیره مهمه ده.
صوبائی چیز مر ڈپارٹمنٹ تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالجز ہم اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہم دی ایس او پی جوڑا کھڑے دا دا ایس او پی دا ٹولو تعلیمی اداروں دا پارا دا ٹولو اسکولان دا پارا دا سینیٹائزر استعمال لیجیے ماسک بہ لازمی بھی پگیٹ باندھی با دکشنیاں نیا ٹیمپریچر کا درکل کیجیے فوٹا پانچ فوٹا فاصلہ باندھی با ہر بچائی با داغا کی
دا تعلیم دا سانگ صوبائی سے قطر غلام علی بلوچ ویل چکل اسکولوں خلاشی نو گرلز گائیڈ بوائے اسکاؤٹ با لے کرونا وائرس دشگورن لپاره د ځنګړي ایسوپیز د عملی کولو لپاره به خپل رول هم لوبوي. په بلوچستان کې په سرکاري کچه باندې پرایمري میډل او های سکولونه او څوار لزارت نږدې دي. په دوی کې تر شپېته زره زیات استادان دي او دغه ډول په دغو سکولو کې تر لس لکه زیات زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې به د روانې میاشتې د سپتمبر له 15 څخه به تعلیمي ادارې پرانیستل سي. د کرونا وایرس د وبا له سبب څخه مرکزی حکومت په ټوله پاکستان کې تعلیمي ادارې تړلې دي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټوئیټر @voa.dwa.
ملي اسمبلی د محمد علي جناح د کال 1940 قانون ساز اسمبلی ته وینا کې د پاکستان لګکیو ته برابر حقونو او د مذهب په اساس دوی سره توپیر نه کیدلو ژمنې تعلیمي نصاب برخه جوړولو قرارداد منظور کړی دی. په دې اړه نور حال پیر ولایت شاده کوي.
دغه قرارداد ملي اسمبلی کې د اقلیتونو سره د واکمن تحریک انصاف ګوند او د هیواد لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند غړو په درون اکثریت سره منظور کړی دی. په دې موخه خپل وینا کې د پاکستان هندو کونسل مشر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر رمیش کمار ویل د پاکستان بیرغ کې سپین رنگ د اقلیتونو نمائندگی کوي. هغه ویل تر څو د لګکو مشرانو د پاکستان لپاره د خدماتو ذکر تعلیمي نصاب کې اونشي تر هغې به یو عام تاثر داوي چې دا ملک یوازې د مسلمانانو دی. د مخالف پیپلز ګوند اقلیتي غړي عامر جیوا د قرارداد په منظورولو د سیاسي ګوندونو مننه کړې ده. خو ورسره خپل تقریر کې دا سوال هم راپورته کړی چې دوی د جنا تقریر د نصاب برخه جوړولو په اړه قرارداد رړو باندې ولې مجبوره شو.
جناب اسپیکر، اس بات کو ضرورت کو کیوں محسوس کیا گیا؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ جو ہے وہ تقسیم و تفریق کیا گیا ہے.
اغه وای د ځکه چې پاکستان تل د مذهب په نوم ویشل شوی دی. غنی کو اوکتلې شنه د پاکستان جوړولو کې د لګکو بنیادی کردار دی. عامر جی وا ویل د پنجاب اسمبلی د اغه وخت اقلیتی سپیکر ایم بی سنگا یو اوټ پنجاب صوبې پاکستان کې ورګډول ممکن نه جوړ کړیو. کله چې په دې معاملې اسمبلی کې د مسلم لیگ او کانګرس اوټونه برابر وو، نو مولوی ټینګارو کو اقلیتونو تل د پاکستان د دفاع لپاره قربانې ورکړې دي. اولوی مثال کا 1915 جنگ کې پاکستان فضائی سی سل چودھری د هند او جازونو را غورځولو کارنامه وا. محمد علی جناح یو لسم اگست کال 1928 باندې قانون ساز اسمبلی ته وینا کې لګه کوته د برابرې حقونه ورکولو پاکستان کې د مذهب په اساس دوی سره د څه قسمه توپیر نه کولو شبنه کړې وی. د قرارداد د منظورې دوه په موخه اسمبلی ته خپل وینا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو غړي جی پرکاش د حکومت لخوا لګه کو د حقونو خوندي ساتلو پخلی کړې دی. خو ورسره دا هم منلی چې هندوان د جبري مذهب بدلولو د پیښو سره مخ دي.
نصاب کا جو آپ آج ریزولوشن پاس ہوا ہے، یہ نصاب حصہ بنایا جائے گا تو پاکستان کے عوام کو پتا چلے گا کہ مناٹ اس کا کتنا اس میں رول ہے.
کہ ہندو کمیونٹی ایک مسئلہ ضرور ہے فورس کنوینر اوپر
آغاز یا تکڑے د ملی اسمبلی سپیکر د جبری و دونو په زور او مذہب بدلولو د پیخو مخنیوی لپاره چې کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې هیله ده چې دې سره به د پیخو باندې قابو موندل شي. پاکستان کې یو لسم اگست د لګکو سره د یووالیو د محمد علی جناح په دغه نیټه کال 1923 تقریر د یادګیرنې د ورځ په توګه مانځل شي. هم دغه ورځ په اړه د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې پاکستان کې د لګکو د زورولو پخلی شوی دی. دغه بیان د لارې په رستو کې پیښور کې د عدالت د قاضي په وړاندې د مذهب سپکاوي باندې تورن دی او احمدي وګړي د وژنې پیښې ذکر هم شوی دی. تنظیم د پاکستان په مرکزی او صوبائی حکومتونو باندې داسې کم قانون جوړولو نه ډډه کولو غږ کړی چې ترې نه اقلیتونه د خپل مذهبي حقونو نه محرومه پاتې کیږي. پاکستان کې میشته لګکو آبادی د 2 کروڑ نه زیاته ده چې پکې عیسایان، سکان، پارسیان، احمدیان او د آبادی په لحاظ سره تر ټولو لوی اقلیت هندوان شامل دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی ودا راپورنه واوریدل. اوس هم یو ایداجه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی شریک پارلیمان یعنی کانګرس مشرقی وسطا کې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره په خلاص مړ د اضافي رقمونو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره مشرقی وسطا د پاره د نړیوالې ترقې د امریکایي بین الاقوامي ادارې یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی خپل یو تازه مرکه کې کړې ده. یو ایس ایډ او د امریکای د خارجه چارو محکمې مشرقی وسطا کې د کورونا د خونړي رنځ د مخې نیو د پاره په شریک سره د پاسه 215 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا د هغه یو نیم ارب ډالرو یو برخه ده چې امریکای تر اوسه پورې ګرد د دنیا کې د کورونا وایرس د خونړۍ وبا د مخنیوي د پاره د ورکولو لوس کړی دی. دا رقمونه په خصوصي توګه حکومتونو، بین الاقوامي تنظیمونو او غیر سرکاري تنظیمونو لا د اولسي صحت، د تعلیم، د دارو درملو، د اسانو ورکولو، د زینو د تحفظ او د دې تنظیمونو د کورونا وایرس د خونړۍ وبا په توندې سره د تابعیا کولو لپاره د دوی د صلاحیتونو د خکولو په غرض ورکول کیږي. په دې رقمونو باندې دغه ملکونو کې د لیبارټرو کار خکول شي او د مرزونو د سارنې او په فوري توګه د دې د مخنیوي صلاحیتونه به خکول شي. خاغلی هاروی په کلکه سره دا خبره وکړه چې د سیمې په ملکونو لیبیا، یمن، شام او عراق کې د جاري جنگونو له سببه د دغې سیمې نور ملکونه د سخت فشار لاندې دي. خو د دوی د صحت خپل بندوبسونه ډیر اعلی دي او د کورونا د وبا ډیره ښه مقابله کوي. خاغلی هاروی نور وی چې د دې ملکونو د اولسي صحت نظامونه مونږ جوړ کړی دي او دوی ډیره ښه کارکردګي ښودلې ده. مونږ به شکه چې په دې فخر کوو. د سیمې د ملکونو سیاسي مشرتابه هم خدای زړه د خلاص د دې ټولو بندوبسونو نگرانی کړی ده. دا شان نگرانی مونږ په نورو ډیرو کم ملکونو کې لیدلې ده. د کورونا وایرس د وبا له سببه د کار بازار د بندېدو د لاسه چې کم اقتصادي زیان تاوان شوی دی، مونږ په حقیقت کې په دې باب له فکر من یو. مونږ غواړو چې په دغه ملکونو کې ډیره توند اقتصادي بحالي راشي. مشرقی استاد افار د یو ایس ایډ نائب منتظم دا خبره په ګوته کا چې مشرقی استاد سیمه کې صرف یو ملک امریکای نه امداد اخیستونه انکار کړی دی او دا ملک ایران دی. دوی چې ایران د کورونا وایرس د مقابلې لپاره د امریکای امداد کګلې دی، حالانکه دغه وخت ایران د کورونا وایرس د لاسه سخت ځپلې شوی هیواد و. ایران د مختلف قسم نسلونو او د کولونو ملک دی او مونږ ته د دنیا په هر منطقه کې د کار کولو نه چې څه معلومات حاصل شوي دي، د هغې په بنیاد دا ویلی شو چې د مختلفو نسلونو او د کولونو ملک په وبایي مرضونو کې د نورو ټولو ملکونو نه زیات نقصان کوي. په دې سبب مونږ به ایران د سارنې لاندې ساتو او که صورت حال خرابیږي نو مونږ به امداد ته ځان تیار ساتو. د امریکای حکومت ټولې دنیا ته د کورونا وایرس د تنبولو کار ته شل نیم ارب ډالر